پدې خبری ټولګه کې د افغان متحدینو سره د امریکا د همکارۍ داد د بهرنیو چارو وزیر له کانګرس غوښتي چې د کډوالۍ ځنګړو ویزو ته د افغانانو لاسرسی زیات کړي. امریکا وایي چې 180,000 افغانان راستلی دي. د نجونو د تعلیم سره د طالبانو تازه مخالفت. د طالبانو حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولای دی. د پریکړې توند غبرګونونه راپارولې دي. او د معلولیت نړیواله ورځ د هغې ورزشکار سره مو آشنا کوو چې د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې سره لوبېدلې اما اوس د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کور کې ناسته ده. السلام علیکم، خراغلاست. نن سه شنبه د دسامبر د میاشتې دریمه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د بهرنیو چارو وزارت د یوې غونډې په اړه چې د افغان متحدینو په اړه جوړه شوې وه جزئیات شریکوي، او د نجونو په تعلیم د وزیر محمد اکبر خان د روغتون د پخواني مشر سید عبدالله احمدی سره خبرې کوم. او د کابل نه تازه خبر دا و چې په طبي مرکزونو کې د نجونو د تعلیم باندې بندیز لګېدلی دی، او دغه موضوع نن په دې خپرونه کې څېړو. له جلالزی صاحب او احمدی صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم. تاسو ته په څو شیبو کې بیرته درګرځم. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د افغان متحدینو د ایستلو او د هغوی د میشتولو په برخه کې ډیر کارونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یو غونډه رابللې وه چې جزئیات یې د خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د همدا اوس د بهرنیو چارو د وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، دا غونډه په کومه موخه جوړه شوې وه، او د بلینکن او نورو چارواکو د ویناو عمده ټکي څه وو؟
شکیب سلام، تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون ماښام په یوه غونډه کې ګډون وکړ چې د امریکا د افغان متحدینو د تخلیه په پروسه کې د ټولو هغو بنسټونو، سازمانونو او اداراتو لپاره جوړه شوې وه ګډون وکړ. بلینکن په دې غونډه کې د ټولو هغو بنسټونو، ادارات او افرادو څخه مننه وکړه چې په دې تیرو دریو کلونو کې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. بلینکن وویل چې د افغان او د افغانانو د امریکا د افغان متحدینو په وړاندې د امریکا ژمنه پر ځای ده، او امریکا د 2018 کال د اګست میاشتې را په دې خوا څه باندې 140,000 افغانان له افغانستان څخه تخلیه کړي دي. بلینکن په خپله وینا کې د امریکا د کانګرس څخه وغوښتل چې د امریکا د افغان متحدینو د تخلیه لپاره د نورو ځنګړو ویزو یا د مهاجرت د ځنګړو ویزو په برخه کې همکاري وکړي، ځکه چې د غپا وینا لا هم ګڼ شمېر افغانان په افغانستان او په نورو هیوادونو یا په درېمو هیوادونو کې پاتې دي. په دې غونډه کې د افغان ایواک یا د هغه غیر انتفاعي بنسټ مشر چې شاوخوا 200 نورې موسسې هم د سره په دې پروسه کې کار کوي ګډون کړی وو. د شالوک په دې غونډه کې وویل چې دای هیلمن د امریکا راتلونکي حکومت هم همدې بهیر ته چې دوی په دې تیرو درې کلونو کې پیل کړی او افغانان را بسي د پروسې ته ادامه ورکړي، ځکه د په وینا لا هم افغانان پاتې دي او له پیچلو پروسو سره د تخلیه په بهیر کې مخته نو. د هیله وخوده چې راتلونکي حکومت دې هم په دې پروسه کې سهولت رامنځته کړي او د پروسې ته چې دوی پیل کړي دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په دې غونډه کې چې د امریکا د افغان متحدینو د تخلیه د ګڼو بنسټونو چارواکو او مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، وویل د امریکا د افغان متحدینو په وړاندې د واشنگتن تعهد پر ځای دی. ښاغلی بلینکن وویل چې واشنگتن د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې 140,000 افغانان تخلیه کړي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لاند وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې خپل همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسي پراخ کړي. موږ همدارنګه اړتیا لرو چې دغه د پام وړ شبکه خپل غوړه کارته دوام ورکړي.
بلینکن افغانان د امریکا او د هیواد د ټولنو د مهم جس په توګه یاد کړل او ویل چې هغوی له ځان سره نوي افکار او استعدادونه راوړي چې د هیواد له غنامندۍ سره مرسته کوي.
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوله، هغه ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د انتقال د سهولت، بیا ځای پر ځای کېدو او په خوندي شکل د راوستلو په ګډون تل زموږ د متحدینو سره ودرېږي. نن شپه موږ او تاسو ټول دلته په دې خاطر راغون شوی یو چې په هغه ژمنه کې سهیم یو.
په دې غونډه کې د افغان ایواک په نامه د افغانانو د تخلیه د غیر انتفاعي بنسټ مشر شان وان دایفر وویل چې د تخلیه پروسه اوږده او ستونزمنه ده، خو هغه هیله څرګنده کړه چې د امریکا نوی حکومت هم همدې پروسې ته چې ډېرې لوړې او ژورې لري دوام ورکړي.
ښه خبر دا دی او موږ اکثریت پوهیږو چې په راتلونکي حکومت کې داسې کسان شته چې دې مسالې ته ډېر ژمن دي او تر ټولو د پام وړ کس مایک والز دی. د ملي امنیت راتلونکی مشر په دې کوټه کې د ډیرو کسانو ملګری دی او هغه د افغان متحدینو څخه د ملاتړ ټینګ تعهد څرګند کړی دی.
په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ریچارډ ورما وویل اکثریت کسان چې د متحده ایالاتونو په مرستې د افغانستان څخه وتلي، د مدني ټولنې مشان، ترجمانان، د ښځو د سازمانونو مشان او د دوی د کورنۍ غړي دي چې د امریکا سره په تیرو شلو کلونو کې کار کړی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر میاشتې په راپور کې ویل شوی و چې وشپته زره کسان چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته برابر دي ورسته تایید ته منتظر دي او یو ول زره نور افغانان بیا خپل مرکو ته سترګي پلار دي.
بیا په واشنگتن کې تم کیګو جلسه سب د امریکا د کانګرس یو غړي د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال امرولا صالح ته بلنه ورکړي چې امریکا ته راشي. دغه استاد څوک دی او صالح د څه لپاره واشنگتن ته رابلل دی؟
که مننه شکیب، دا ساز تیم بورشت نومیږي او دا پرون د دسمبر په دویم په خپل ایکس پانه دقیقا داسې لیکلی دی. د ویلي چې ما ولسمشر امرالله صالح ته بلنه ورکړې چې په واشنگتن کې له ما سره وګوري او د افغانانو او د افغانستان پر راتلونکي بحث راسره وکړي. د ویلي دی چې تر کومه چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دا متحده ایالاتونو ته تهدید ګڼل کیږي. بورچت امدا ټویټ کړی او بیلابیل غبرګونونه هم راپارولې دي. بورچت د تنیسی ایالت استازی دی، د استازو په مجلس کې، او دی اوس مهال د استازو مجلس په دریو کمیټو کې چې د څار کمیټه ده، د بهرنیو اړیکو کمیټه ده او د ترانسپورت او بنسټونو کمیټه ده، د دې کمیټو غړیتوب لري. دغه د ایکس پانه چې په ټویټر وو ما وکتل او د تر ډیره په دې تیرو څو ورځو کې د امریکا د کورنوي مسایلو په اړه ټویټونه کړي دي، خصوصا د سرحد په مسایلو. په ولسمشر بایدن په ځینو مواردو کې انتقاد کړی، اما د دا ټویټ داسې یو شکل و چې اکثریت کسان یې ایران کړي دي. په دې اړه د زیات جزئیات نه دي ورکړي، اما زه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې هم زه به هڅه وکړم چې په همدې اړه امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه هم پوښتنه وکړم چې دغه ټویټ څه پیغام لري. آیا دا د شخصي نظر دی، د امریکا د حکومت نظر دی، یا بل څه؟ په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې د بهرنیو چارو وزارت ځواب هم واخلو، او کوم ځواب واخیست نو دا به تاسو ته سره شریکو.
ډیره مننه. او دې ته هم باید وکتل شي چې په دې اړه امرالله صالح څه وایي، د غواړي دلته راشي او دغه بلنه په څه ډول ورسره شریکه شوې ده. په هر صورت د دې جزئیاتو په تمه یو. خوشاله اوسئ. ګرځو کابل ته. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولل دی. د طبي زده کړو د یو شمیر مؤسساتو چارواکي وایي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د انسټیټیوټونو چارواکو ته ویلي چې تر دې وروسته نجونو په دې مرکزونو کې د طبي زده کړو اجازه نه لري.
د طالبان د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امر په اساس په افغانستان کې د نجونو لپاره ټول طبي تعلیمي مرکزونه بند اعلان شول. ګڼو سرچینو تایید کړي چې د طالبان د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري معین بخت الرحمن شرافت د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر مسولان وزارت ته وربللو او د خپل مشر نوی مکتوبي ورته اعلان کړ.
با تاسف با خبرهای بده که ما همیال در پیش وزیر ستامه بودیم تا امرسانی اینستیتوت ما از تمام افغانستان اینستیتوت خصوصی دولتی کورسا همه گیش برای دخترها بند کردن.
د راپورن په اساس په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپږ رسمي خصوصي او لک تر لګه لس دولتي انسټیټیوټونه فعال چي پکې اکثر زده کوونکي انجونی وي او دوی پکې د نرسنګ قابلیتګي او غاخونو په شان طبي زده کړې کولی.
نو اوس چې دا هم بند کړې دي دې غاګ په اوریدو سره زه داسې هکا پکا پاتې شوم چې نه پیګم ولې آیا دا یوازې د مېرمنو ګناه په څه کې ده؟ په مېرمن توب کې ده، په ښځینه توب کې ده؟ او که دوی که د اسلام نه خبرې کوي دا کوم اسلام ده؟ دا څه رقم یو اسلام ده؟ دا څه رقم یو اسلام ده چې د نړۍ تقریبا نیمه برخه یې مسلمانان دي، په هغو کې یو رقم چلیږي او صرف افغانستان یکه تاز مملکت ده چې په دې کې بل رقم چلیږي اسلام.
یو شمېر ډاکټران خبرداری ورکوي که د طبي زده کړو مرکزونه بند پاتې شي زیان ډیر لوی دی.
په اوږدمهاله کې به دا ډېره بده اغېز ولري. د افغانستان په مجموع کې په ټولو ټولنې باندې، د افغانستان صحي سیستم باندې او همدارنګه د افغانستان د وګړو په روغتیا باندې. ولې چې 50% د ډاکټرانو به ښځینه ډاکټرانې وي او اوس مونږ نه یوازې چې دغه ډاکټرانې نه لرو، اکثره متخصصینو افغانستان پرېښودو او ولاړل. او همداسې مونږ نوي ځوانان یا نوي ځوان
ډاکټرانو نه لرو، د مکتبونو دروازې د خویندو په مخ تړلې دي. چارواکي وایي چې د طبي زده کړو د مرکزونو په تړل کېدو سره یو زیات شمېر ښځینه ښوونکي هم په کور کې ناستلې.
هر انسټیټیوټ کې کې استادانو به درس ورکوه دا هم ټول په کور کې ناستې. دغه هر استاد چې حداقل د خپل فامیل سرپرستی کوله 15 نفره کمګه په نظر کې ونیسو، څونه انسټیټیوټونه و څونه په حساب استادانه وي دغه ټول په کور کې کېنسه. دو ته د اقتصادي ضربه، یوازې دوی ته نه ده، دغه ټول مملکت ته اقتصادي ضربه ده.
پر افغانستان طالبان لوبیا وکمنې دو سره ل شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل شول او تر هغه وروسته بیا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو په وړاندې بند شوې. خو طالبان وایي چې دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو په تعلیم د بندیز په موضوع د وزیر محمد اکبر خان د روغتون د پخوانی رئیس سید عبدالله احمدی سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب احمدی صاحب، ډیر ښه راغلاست پروګرام ته. د طالبانو بندیز د افغانستان د طبي ټولنې لپاره څه پیغام لري؟
اول خو سلام تاسو ته او قدرمند لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
نن سهار کله چې زه سوشل میډیا ته ومې کتل چې دا خبر خپور شوی او واقعا څه ډیره بده خبره وو، او ما چې د غزنفر انسټیټیوټ استادان سره تماس مې ونیو او د خصوصي انسټیټیوټونه استادان سره چې تماس مې ونیو واقعا څه دا خبره رښتیا وو او ډیره په خوشنۍ باید ویم چې دا ډیره بده ضربه د په دغه صحي نظام ته ولې چې په دغه څلور کاله کې تقریبا په څلور کاله کې پلس طالبان راغل افغانستان ته او دا اوس د طبي پوهنځیونه تور بند شوي وو. او دا یوازنۍ هیله همدا و چې دغه نیمه عالي انسټیټیوټونه لکه چې د قابلګي او غاښون او د نرسنګ بخشم چې بانچو دا ډېر ازرار ډېره ده.
که تاسو مهرباني وکړئ زموږ لیدونکي په دې موضوع باندې هم لږ څه خبر کړئ چې دغه بندیز به څومره روغتیایي خدماتو ته زیان ورسوي، حتی کېدای شي چې دغه ډول بندیزونه خلک مهاجرت ته اړ کړي او د څه پاتې چې دي دوی هم له وطن نه ووځي.
تاسو وګورئ پخوا په جمهوریت وخت کې داسې کافي منابع بشري خصوصا په دغه کزینه نرسونه نه وو، او په هغه وخت کې ډېرې کوشش وو چې دا باید انکشاف ورکول شي او تقوی شي چې دغه کزینه نرسونه باید ډېر شي. خو متاسفانه اوس چې دا بندیز هغه شو نو دا داسې کتل کېږي چې پاینده کې متاسفانه هیڅ دغه کزینه نرسونه په دغه شفاخانو خصوصا په دغه مرکزی شفاخانو کې او په دغه کمبودی مواجه شي. کله چې کمبودی مواجه شو تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان داسې بندیزونه لګیدلې په شفاخانو کې د هیڅ خزینه نرسونه نشي کولی چې دغه نارینه نرسونه سره یا ډاکترانو سره وګوري. او یا
دا څنګه امکان لري ډاکټر صاحب فکر وکړي چې په روغتون کې استي او مریضان هم شته، آیا د نرس او ډاکټر ترمنځ لا مهانګي او ګډ کار پرته امکان لري چې یو کس د تداوي شي؟
هیڅ. تاسو وګورئ زما په تجربه کې په وزیر اکبر خان شفاخانه کې مونږ خپل راپور درلودل په هر سبایي کې، اول ته خزینه نرسونه او نارینه نرسونه ټول راتله، اول ته بحثونه کېده د کله چې کوم کار په دغه سلور ویش ساعته شویو الته بحثونه ور باندې کېدل او ډېر تبادل د افکار کېدل. هم دې له خاطر وزیر اکبر خان شفاخانه یو بل روغتونونه چې په دغه کابل کې و دا ټول ډېر موافق و، خصوصا په دغه نرسنګ بخش کې او خزینه نرسونه ډېر ضرور و. هم دې له خاص اوس چې تاسو وګورئ که چېرې خزینه نرسونه ونشي کولی چې ډاکټر نه اردر واخلي او ونشي کولی چې دغه بل نرس سره مشوره وکړي، دا واقعا څه ډېره بده خبره د صحي نظام لپاره ده. او بل خوا چیرې تاسو وګورئ په دغه اطراف کې په ولسوالو کې ولسوالیان کې او په دغه ولایتونو کې متاسفانه هلته په جمهوریت وخت کې هم ډېره کمبود د خزینه نرس و.
نو تاسو ویل چې دا ډیره بده خبره ده، تاسو دا خبره مو کړی چې دا ډیره بده پریکړه ده، ولې د افغانستان طبي ټولنه غلې ده؟ ولې ډاکټران په دې اړه غږ نه پورته کوي که په نورو هیوادونو کې ورته یو اقدام وشي هلته خبره کاربندي ست رسیږي؟ ستاسو اقدام به څه وي د اقدام په وړاندې یا د دې پریکړه په وړاندې؟
متاسفانه اوس مونږ یوازې کولای شو چې دغه آنلاین زده کړو زمينه ور برابر وکړو دغه خزینه نرسونه لپاره، او دوی کولای شي په دغه شفاخانو کې خپل تجربه یا پرکټیک کار دوام ورکړي. یوازنې لارې هم دغه ده. او بل خوا چې تاسو وګورئ په دغه طبي ټولنه په کابل کې په افغانستان کې متاسفانه هغه دوی نشي کولای چې ځکه پورته کی تاسو پوهیږئ چې اوس ډاکټر په ډیره اساني باندې د طالبان کولای شي هغه زندان ته ولګي او یا ورته سزا ورکړي. په دې لخوا ته طبي ټولنه نشي کولای چې خپل حق پورته کړي په افغانستان.
ډیر زیاته مننه کوم د وزیر محمد اکبر خان د روغتون په خانه مشر سید عبدالله احمدی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستم.
تاسو هم مننه.
بخیر اوسئ. په غزه کې د برمتشویو کسانو د خلاصون په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د تازه خبرداري او جزئیات لږ څه وروسته خبريږي، خو اوس به یو لنډه دمه وکړو. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي که د جنوري د شلمې نه مخکې چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د ورځې سره برابره ده په غزه کې برمتشوي کسان خوش نشي نو منځنی ختیځ به لویه بیه پرې کړي. د اسرائیل د شمیرو له مخې په 2023 کال کې پر اسرائیل د یو خونړي برید په ترڅ کې حماس 250 کسان برمته کړل چې په هغه کې اسرائیل اصله امریکایان هم شامل دي. د دې جملې نه یو شمېر کسان خوشی شوي او ګمان کیږي چې باقي یو سل یو تنه اوس هم په اثرات کې دي او ژوندي دي. ترامپ ویلي که برمته کسان خوشی نشي نو د دې کار مرتکبین به سخته سزا وویني. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال کارل سکاو د دوشنبه په ورځ ویلي چې په غزه کې د لوږې د زیاتېدو له کبله د خلکو د ناهیلۍ کچه زیاته شوې ده. سکاو ویلي چې دوی د اسرائیل د پوځي عملیاتو او د کاروانونو د لوټولو سره سره په دې توانېدلي چې په نومبر کې 300 یا 400 زره فلسطینیانو ته مرستې ورسوي. کارپوهانو مخکې له مخکې د غزې په شمالي برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکړی و. د اسرائیل پاوز د اکتوبر میاشتې راهیسې د غوسی متحد مرسته رسوونکو لاسرسی محدود کړی او ویلي چې دلته د حماس پر ضد جګړه کوي. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې سازمان کې د اوکراین د غړیتوب او د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې وکړي. د دې سراسره ډیپلوماټان د دې چانس ډیر کم ویني چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د اوکراین غوښتنه ومنل شي. د دې غونډې نمخ کې د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر انډري سیلیها د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو لیک استوله او په کلیکلي چې د غړیتوب لپاره به بلنلیک د جګړې د دوام خاطر د روسیې یو لوی استدلال لمنځه یوسي. خو د ډیپلوماټانو په وینا داسې نخې نښانې نه لیدل کیږي چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران دې په خپله روانه غونډه کې اوکرين ته د غړیتوب بلنه ورکړي. د روسیې جلاوطن اپوزیسیون غواړي چې یو ګډه ستراتیژي جوړ کړي. دوی په عین حال کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو ژمنو پوره کول ته په تمه دي چې ویل یې په اوکراین کې به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جګړه ختم کړي. جلاوطن اپوزیسیون ویره لري چې د امریکا ملاتړ به له لاسه ورکړي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ریکارډو ماریکیونا د ریپورت پښتو ژباړې ده.
په اوکرين کې د نږدې درې کلنۍ جګړې وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي مخالفین د یو ستونزمن پړاو سره مخامخ دي. د روسي د اپوزیشن ځینی مخکخي سری جلاوطن دي او هغه مخالفین چې په روسي کې درنه دي د زندانی کېدو لري چوپ دي، ځکه د اپوزیشن اوس د یو سرګند مشرتابه نه لرلو سره مخ دي. د پوتین یو مهم مخالف الیا یاشین په برلین کې ژوند کوي. هغه د اگست په میاشت کې د بنديانو د وی تاریخي تبادله د یو برخې په توګه د سی د زدنن خوششو او برلین ترخلو
روسیسکا پوزیسی بل لیدر
د روسیې د حکومت اپوزیسیون یو مشر درلود، بوریس نمتسوف، هغه وژل شو. د اپوزیسیون یو بل مشر الکسی ناوالنی، هغه ونیول شو او په زندان کې مسموم شو. نن ورځ څوک مشر نشته، خو ماته داسې بریخي چې ټول اپوزیسیون د ګډو ارزښتونو لپاره کار کوي.
په برلین کې د نومبر په میاشت کې د اپوزیسیون غړو د ازادۍ او عدالت ارزښتونو ته د درناوي په هدف یو لوی مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د اوکرين د خاورې نه د روسیې د سرتیرو د وټلو په روسیې کې د سیاسي بندیانو د ازادۍ او عدالت منګولو ته د پوتین د سپارلو غوښتنه کوله. د جنوري په میاشت کې په واشنگتن کې د واک لیک په جلاوطنۍ کې د روسیې د اپوزیشن غړي اندېښمن کړي دي او دوی ته منتظر دي چې آیا د ډونالډ ټرمپ ژمنه چې په اوکراین کې به زر تر زره جګړه ختمه کړي په دې معنی ده چې د کیف لپاره به نظامی او سیاسي ملاتړ کې بنسټیز بدلون راولي. ټرمپ د واک تر اخیستو مخکې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، خدای نه دی ویلي چې دا به څنګه ترسره کړي.
تروسا پوری د متحده ایالاتو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکو دواړه موافق دي چې باید د اوکراین ملاتړ وشي او پوتین یو يرغلګر دی. اوس به بل ولسمشر راشي، خو موږ فکر کوو چې کانګرس به اوکراین ته د پیسو ورکولو ته دوام ورکړي.
خو ځینې سارونکو په دې باور دي چې پوتین سوله نه غواړي.
سیو توچکی زرینیه сейчас روسیسکا آرمیا پردویگایتسا.
د پوتین له نظر د روسیې په اوس پرمختګ کوي او اقتصاد وده لري، نو د هغوی لپاره هیڅ جوړ جاړی تر اړتیا نشته. زه به وایم چې ترامپ به هڅه وکړي خو ژر یا وروسته متحده ایالات به بیرته د اوکراین سره مرسته وکړي او جګړه به دوام وکړي.
په اوکراین کې جګړه په واشنگتن کې د بدلونونو په محل زیاته شوې ده. ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه کوي، په عین حال کې د روسیې د جګړې ضد کورزنګ جلاوطن غړي هڅه کوي چې د نوي واقعیتونو سره د مسلې حل ولټوي. دا و د ریکارډو مارکوینا د رپورت پښتو ژباړه نظراني یوسف سي امریکا غږ.
نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. اوس مو د هغې افغان مېرمنې سره آشنا کوو چې کلونه وړاندې یو پخه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. فاضله محمدی چې 15 کاله د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې غړې وه، اوس د طالبانو لوري د نجونو پر ورزش تر بندیزونو وروسته په کور کې ناسته ده. نورحال د شمس آریان ریپورت کوي.
فاضله محمدی هغه میرمن چې د معلولیت سره سره بیا هم د ژوند سختیو ته نه تسلیمیږي. هغه محمدی 15 کاله د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې غړې وه. خود طالبان له لوري پر افغان میرمنو د محدودیتونو سره هم مهاله دا میرمن هم اوس پر کور ناشته ده.
5 سال میشه که بود ویلچیر باسکتبال بازی میکردم سابق، اما بر بدبختانه فعلا کدام بازی و کدام ورزش وجود ندارد. ته خانه هستیم.
فاضله محمدی دغه ترڅنګ چې ورزش د خپل روغتیا لپاره اړین ګڼي، بل خو د معلولینو پر وړاندې د ناوړه ټولنیز دودونو څخه هم ګیله منه ده. نو مړی وای چې اوس لزیاتو پیغورونو سره بیخي عادت سوی ده.
په مرور زمان کم کم عادت کردیم. مثلا ما د جامعه زندگی میکنیم که یی گپ اپ به نظر ما عادی است. هر کسی که مثلا اگر نام تام نفهمه به مو هم حیبی که داری یا چی مشکل که داری صدا میکنه. خیلی سابق خیلی تاثیر میکرد، اما فعلا عادت کردیم.
تا که څه هم ډاکټران په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ناوړه یادوي، خو بل خوا زیاتوي چې د معلولینو د روغتیا لپاره ورزش تر هر څه اړین دی.
چیرته د عضلات معلول تقویه نه وي، خپله په لاره باندې درست نشي تلای، دغه خپله ضعیفي د عضلاتو ډېر مشکلات منځته راوړي، مریض نشي ګرځېدی، مریض د مصنوعي پښې نه استفاده نشي کولی. نو همدغه عضلات که چیرته معلول سپورت وکړي، عضلات یې تقویه شي، دا کیدای شي ښه رفتار ولري، ښه قدم ووهي، ښه وګرځېږي او خپله وظیفه په درست شکل باندې سرته ورسوي.
دا چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو ورزش او کار بندیز دی، فاضله محمدی له طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه څه غواړي؟
معلولین در شرایط بد قرار دارند، یعنی ناتوان فکر میکنم. ما از خواست ما جامعه جهانی مخصوصا دوران امارات خواهش داریم که مثلا بر ما معلولین فرصت ایجاد کنند، مثلا میتونیم درس بخونیم، کار بکنیم، یعنی میتونیم مثل یک آدمایی که مثلا جور هسته شانه به شانه ایستاده شدیم و با کار کنیم و تحصیل خود ادامه بدیم.
چه باندی چلور و لسیز جگرو زرگون خلق معلول و مایوب کردی دی؟ دغه معلولین د شته اقتصادي او نور ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې ځانونه د نور خلکو سره د سیالۍ په قطار کې ودروي. شمساریان، امریکا غږ.
دلته په امریکا کې د برېښنایي موټرو جوړونکو هیله مند دي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په واکمنۍ کې به د دوی صنعت پرمختګ وکړي. دا چې دغه کار څنګه کیږي، جزئیات په ریپورت کې.
ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي سیالیو کې پر جو بایدن د برېښنایي موټرو د ملاتړ له امله سختې نیوکې کولې.
فکر وکړئ، هغه د برېښنایي موټرو د قوانینو غوښتنه کوي چې دا به د امریکا د موټرو صنعت د پای سبب شي.
خو ډونالد ټرمپ د خپلې ټاکنیزې مبارزې په وروستیو میاشتو کې د برېښنایي موټرو د اجرایي مشر ایلن ماسک څخه لوی مالی ملاتړ ترلاسه کړ.
هغه په تاریخ کې د لومړي امریکایي موټر جوړولو ستر شرکت بنسټ کېښود، او د هغه د راکټونو شرکت یوازنی لامل ده چې اوس موږ کولی شو امریکایي ستورمزلي فضا ته واستوو. لکه څنګه چې ګوري، زه یوازې امریکا عظمت ته نه رسوم، بلکې زه یې عقیدتي ملاتړی یم.
د ټرمپ له بریا وروسته ماسک ومنله چې د هغه په نوي حکومت کې به ګډون کوي او د مؤثریت په نوم اداره کې به مرسته وکړي. ماسک د دې شاهد هم وو چې د ټاکنو وروسته د ونډو په بازار کې د ټسلا د برېښنایي موټرو ونډه په سلو کې 25% لوړه شوه، او په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بازار ارزښت تر $1 trillion ورسید. نو د برېښنایي موټرو جوړونکي به له داسې ټیم څخه څه تمه ولري چې د ټسلا مشري برخه وي؟
دا ډیر د خوشحالۍ خبر ده چې لن هلته دی او ولسمشر د هغه مشورې جدي نیسي. زما په اند دا به یوازې د برېښنایي موټر نه، بلکې د امریکایي صنعت لپاره په ټول ډګرونو کې ډیر اغیزناک وي. په ځانګړي ډول زموږ هدف دا دی چې د بهرنۍ سیالۍ د ګواښ پر وړاندې لا ډیر سیال واوسو.
د ټرمپ ورزاتی تعرفې د ژمنو سره په متحده ایالاتو کې جوړ شوی برېښنایي موټر ښایي لا ډیر د سیالۍ شي. د سویلی کوریا موټر جوړونکي شرکت هانډای اعلان کړی چې خپل آیونیک 9 برېښنایي چک به د متحده ایالاتو په جورجیا ایالت کې جوړوي.
آیونیک 9 به دلته جوړیږي. په جورجیا کې د دوو ګډو بیټریو تولیدي فابریکې هم جوړیږي. نو بیټری به د امریکا له بازار څخه ترلاسه کیږي او موټر به هم په همدې بازار کې تولیدیږي. له همدې امله موږ د امریکا بازار ته ژمن یو.
د برېښنایي موټرو جوړونکي دې ته هم پام کوي چې ټرمپ کې د شی برېښنایي موټرو اخیستونکو لپاره د $1,500 فدرالي مالیاتي رعایت پای ته ورسوي. د موټرو لارښود ویپانی کلی بلو بک وایي چې تیر کال په متحده ایالاتو کې د ریکارډ په کچه 1.2 میلیونه برېښنایي موټرونه پلورل شوي، چې دا د ټول امریکایي موټرونو بازار 9% څخه ډیر ښیي. د جین اډولت رپورت پښتو ژباړه احسان لارې ځای امریکا غږ.
او د دې پروګرام په پای کې مو سپینې ماڼۍ ته بیایم. په سپینې ماڼۍ کې د کرسمس د هرکلی لپاره خاص ترتیبات نیول شوې دي. د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د لمړۍ میرمن جل بایدن لپاره دا وروستی چانس دی چې د کرسمس دودیزه میله په سپینې ماڼۍ کې ولمانځي، ځکه چې د ولسمشر بایدن کاري موده د نوي کال په اوله میاشت یا د جنوري په 16 پای ته رسیږي. مانه کې د کرسمس یو دنګ ونه درول شوی چې په بیلابیلو تزئینی توکو پوښل شوی. د نوې کال لپاره د سپینې ماڼۍ شعار د سولې او رڼا فصل ده. په تیرې یوې اونۍ کې څه ناڅه 300 رضاکارانو زیار ایستلی چې سپینه ماڼۍ د نوې کال او د کرسمس لپاره چمتو کړي. پښتو خبری خپرونه هم دومره ستاسو لمالتیا څخه مننه کوم. دری خپرونه په څو شیبو کې پیلېږي. هیله ده چې مل